د پاکستان پاوز وای 15 پوزیان له افغانستان سره پر پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره پنختو کې وجل شوې دي. رویټرز خبری اجانس د یکشنبه په ماښام د پاکستان د پاوز د خبرپاڼې پر اساس لیکلی چې د غونختو کې 25 وسلوال مخالفان هم وجل شوي. د پاکستان پاوز ادعا کړی چې اروپا کې د افغانستان له خاورې ور اوښتي او د دوی پټکو دغه کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیچا ته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د تاوتریخوالي دغه پیښه داسې مهال شوې چې د دواړو لورو پلاوی په ترکیه کې سره جرګه شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اوربند او نورو اړوندو مسئلو خبرې وکړي. نن د استانبول د غونډې دریمه ورځ ده او ویل کیږي چې دواړو لورو یو بل ته د خپلو غوښتنو طرحې وړاندې کړي دي. د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برښنا پرې شوي مزي له شاوخوا لس ورځو وروسته بیرته نښلول شوي دي. د دغه شرکت اجرایوي مشر عبدالباري عمر تیره شپه ناوخته پر خپله اکس پاڼه ولیکل د برښنا دغه لاین یې له یو لرې هېواده چې نوم یې نه دی یاد شوی پیرلی او وصل کړی دی. برښنا شرکت د تلې په 24 اعلان وکړ چې د ازبکستان د 220 کیلو ولټه برښنا مزي د آمو سیند پر سر په سرحدي سیمه کې پرې شوي دي. د دغه لاین له پرې کېدو سره د پلازمینې په ګډون 19 ولایتونو د برښنا شدیده پرچاوي تجربه کړه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. دغه وزارت پرون یکشنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې نوموړی د ایکو اقتصادي سازمان په څلورمه غونډه کې ګډون کوي. وزارت ویلي چې د دغه سفر موخه د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او د ایکو سازمان له غړو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول دي. د ایران اسنا خبری اژانس ویلي تهران به نن او سبا د ایکو سازمان د غونډې کوربه وي چې پر اقتصادي سوداګریزو او امنیتي مسئلو به خبرې پکې کیږي. بلورته د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران په یزد زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور دی او افغان وګړي د اعدام اعلان کړی دی. سازمان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اسلام میر سید په نوم یو افغان وګړی د تلې په 29 د یزد مرکزی زندان کې اعدام شوی. د سازمان په وینا اعدام شوی کس 59 کال عمر لري چې د لوګر د پل عالم اوسیدونکی و او 2 کاله او 18 وړاندې د خپل زوی سره یو ځای ونیول شو. ویل کیږي چې د اسلام میر سید زوی 20 کلن دی او په 9 کاله بند محکوم شوی دی. او د روسیې ځمکني ځواکونه د اوکراین ستراتیژیک ښار پوکروفسک ته ننوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د دغه خبر د پخلي ترڅنګ ویلي پوکروفسک کې وضعیت ترنګلی دی او د دې ښار په دننه او شاوخوا کې تودې جګړې روانې دي. زلنسکي ویلي روسیې د اوکراین په ختیځ کې دغه ښار ته ګڼ شمېر سرتیري لیږلي دي. پوکروفسک دا مهال شاوخوا 2000 نفوس لري، خو پر اوکراین د روسیې د جګړې له پیل مخکې دغه ښار کې شاوخوا 6000 کسانو ژوند کاوه. د اکتوبر په لومړیو کې هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې سرتیري د اوکراین دغه ښار ته ننوتلي، خو هغه مهال اوکراین دا ادارات کړه او ویې ویل روسي پوځیان یې په شا تمبولي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شروع خلاص د ولسم ټولګي و پنځلسم لوست. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تېرو لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسې کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو، چې یعنې دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ ستاسو درس به د 111 صفې څخه تر 111 صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هاضمي جهاز ته. بشمزوی حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال نه ته ورته اوږد دی، په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي، او دوی چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، دوی هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څرنګه چې دوی دوه اخیز دی، نو ځکه اوږد استوانه یې ټیوب ته ورته دي د ډیریو ده، او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسېږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسه د هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجیان یا د مځکې چینجیان چې موږ په نظر کې ونیسو، هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کډی لرونکي چینجیانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده، ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پاسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، راډیولا، میده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په ارتروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی که چیرې موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګه، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سي. دا و چې د هضمي جهاز، د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران ته راځم. د دې ټولو بشمزوی حیواناتو په ځانګړتیاو کې موږ وویله چې په دې کې ځینې چې یوه د وینې تړلي دوران درلود، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په واسطه انساجو کې تویږي. یعنی د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ اوسی او تر هغه غړو پر ځان ورسی. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري، چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري. لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دې کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دې ډیری یا تړلي دوران چې لري، د دې په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دې وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د زمکه په چنجي کې چې بده هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګه که چیرې موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونیسو، هغه د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه کوم نور دغه کوم حیوانات چې دي، دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنگونه چې کوي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغه بشمزي حیواناتو کې فرق کوي، چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دی هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې ارتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده، مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي، دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله، چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چی دی هغه د دغه سره وصل دی او په بدن کې چې کوم کاربون دای اکساید دی هغه را ټولیږي او کاربون دای اکساید ازادیږي او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پرې رسول کیږي. دغه کچیر د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو موږ وویلې چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شو کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بېشمزې لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه ځینې چې وه دوه جوړې مثال پسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریجیا درلودله ته ورته غړي درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پر رسول او د هغه منتل د لارې یا د آخري برخې له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپله کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي چې د هغه ټیبونه خپل په جوړه شکې درلودله چې دغه کوچني نلونه چې بیا وه مثال د هغه اخرني برخې سره وصل وه د دغو نلونو له لارې دوی خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا څه لري د نفریډم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کوم اطراح سیستم یې مخته وړي. دغه رقم ککړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریډیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېریو کوم بېشمزې حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري چې موږ وویل چې د ځینو ژوندي د دغو بېشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټې چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې یا هم ځینې چې وه خپل ځان ته جلا مغزه یې درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټې چې وي د عصبي غوټې چې وي هغه قرار درلودې. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه یې د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټې قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي هاس شوایی و یعنی د شاپ ډول سره د کم د دوی جوړش چې وه هغه دغه ډول سره و چې د دوی کم عصبي سیستم چې مو هغه په دغه ډول سره تللی و ځکه چې دوی خپل پنځه شپږ شپږ پښې درلودلې چې د هر برخې ته دغه کم عصبي جهاز رښتې چې وي هغه تللی و چې دا په صدیق خپل حصي غړي مثال حصه کولای شوی. او دا رقم ککړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسم د دوی دغه کم د حلق برخه د یاد کومې برخه چې ده د هغه په پورتنی برخه کې یو جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولای شوی چې حس چې شو کې د یو شی حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنی په ټولو دغه کم ژوند دغه عصبي ژوندۍ موجودات چې دي بشمزي لرونکي په دې ټولو کې په مختلف سردی. اوس کچیر ملخ ته مش په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه درلودله چې د مغز په برخه کې هم غوټي وجود درلودله او دغه رښتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پرې چې څه یو تللی و بیا عین حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټي وجود درلودله. دغه رقم د چنجان ده یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره یا مثال د دوی د خوراکو د دوی د طبیعت په کوم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي د دوی هر شي په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت. نسل ډېرښت دی عیني لکه مثال د نور سیستمونو چې مو ویله په دوی کې هم د نسل ډېرښت دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال کچیر حزون په نظر کې ونیسو حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري خو بیا هم القاء متقابله ده ځکه دوی خپل ځان نسي القاء کولی. همدارنګه ککړي لرونکي چنجان موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی هغه مثال نرینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي یعنی خونسا حالت لري یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دی یعنی په دواړو کې مطلب په دچنجانو کې دواړه جنسي وجودونه دغه هرموفودای چې دی په دې معنی سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرموفودای چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي، همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادر حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت واوسي او هم جنس ښځینه جنسي غړي په کښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چنجي چې دي، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی، یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورڅخه یو نوی چنجی یا ځمکې چنجی رامنځته کیږي، هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې دي د شپې د خوا څخه دوه دانې یو ځای کیږي، چې کله مثال په دوی کې دغه متقابله القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هغه د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي، یعنې دواړه چې دي بیا هغه چې کوي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده هغه خارجي ده، یعنې دوی څه شي دي، د دوی کوم سپرم او اوویم چې دي هغه په اوبو کې څه کېږي ازادېږي او په اوبو کې بیا دوی یو د بل سره یو ځای کېږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کېږي. او دغه کوم حیوانات چې دي ډېری خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغو پورې رسېږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دي نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القا داخلي ده، مګر په ځینو حیواناتو کې چې دي د پارتینوجنیسس عملیه صورت نیسي، یعنې دوی چې دي هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دي دغه خپل عملیه خپله مخته رسي، یعنې ضرورت نه لري چې مثال ښوسي نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله څه کوي پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرني موضوع چې ده استحاله ده. استحاله که څه هم په تېرو درسو کې موږ ویلي، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنې د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د مثال په بشمزي حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کېږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغو پورې رسېږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغییرات راولي. استحاله چې ده خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا شوپر کمپنۍ ده چې موږ یاد کړله، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ ویلي، چې بیرته بالغه چې سي بیا دی کولی شي چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چنجی یې، همدارنګه نیمګړې استحاله چې ده هغوی چې یې مثال کوم کوچنی جوړښت یې چې یې هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورته، مازې په جوړښت کې کوچنی بیا وروسته غټېږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدن هاضمي سیسټم په څه ډول سره دي؟ دویمه پوښتنه ده، پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، استحالات څه ډول څخه مطلب څه شي دي، واضح کړي په تفصیل ډول سره. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرما چې جوړ روغ او صحت مند بیاست. شورا الله ست ولسم چولگی با پینزه لسم لوسته. نن ورځ راځو د تېرې موضوع په ادامه، کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم وایو. په تېر لوست کې موږ او تاسې پښتورګي جوړښت وپېژندې، همدارنګه مو تر څنګ د پښتورګو دندې وپېژندلې چې هره برخه یې خپله اساسي دنده سرته رسول، همدارنګه نفرون مو وپېژندې چې نفرون چې و د پښتورګو اساسي او چاڼیز واحد و، چې د دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې ده د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل، او همدارنګه نننی موضوعات چې دي هغه ټول د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسېږي، چې دا خپله د نفرونونو دندې دي.
نن روز رازو کم د یوریا جوړېدل دي دا ټوله زده کوو هم همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات یې زده کوو چې دوی کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څخه مطلب څه شی دی زموږ او ستاسې درس ته څلور اتیا صفحې څخه تر اته اتیا صفحې پورې دوام کوي رازو د یوریا جوړېدل وایي لکه څنګه چې مو په تېرمو زو کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله نن رازو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې ترسره کېږي او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید دا امونیا تولید په څه ډول سره کېږي هغه وایو دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کېږي چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدېږي او دا پروسه چې دی په ځیګر کې ترسره کېږي د امونیا زهریه چې دی امونیا چې دی ډېر زهري دی او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجېږي نو امونیا چې ده هغه ډېر توانین کېدلی شي زموږ د بدن دپاره ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کېږي چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن دای اکساید یو ځای کېږي چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادېږي کاربامول فاسفیټ چې دی دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی یعنې د دوی د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بې نظمیانو لامل جوړ شي همدارنګه د یوریا د لرې کول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کېږي ازادېږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې یې خارجوي د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسې په بدن کې لکه څنګه چې موویل ډېر اهمیت لري ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلېږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي بشپړه کوي نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي زموږ د بدن داخلي سیستم کې څه کېږي ځینې ناروغۍ رامنځته کېږي یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله څه کېږي رامنځته همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل وایي تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپله دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بلې چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونونو کې وویل چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي چې هغه د ګلومیرول په واسطه چې جذبېږي او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادېږي چې دا خپله تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین په کښې کې وجود نه لري فلټرات چې دی هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټپ ته داخلېږي عموما په 24 ساعته کې 180 لیټر دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړېږي که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه و دشن دا به څه کې مستقیما خارجېږي مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تشبولي جوړوي او هغه څه کې دفه کوي چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمېږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینه کې څه کېږي داخلي شي دا موږ په نفرونونو کې څه کړل واضح کړله ومو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي، او په دې سره هغه کوم اضافي مواد چې دي، کله چې مهم مواد جذب کړل سي، دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي، هغه بیرته د تشو بولو په نامه سره یادیږي، چې د تشو بول چې دي د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي، او هلته د پښتورګو څخه چې کیږي خارجیږي، چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسیږي، د حالبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي، او د مثانې د لارې چې کیږي د تشو بول دننه له لارې بهر ته اطراح کیږي. دا وده تشو بول جوړېدل چې موږ تاسو زده کړل، چې په نفرونونو کې هم دا کوم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه و، هغه کوم یو مانند جوړښت چې و د یوټیوب چې و، د هغه په واسطه په دا برخه کې د رګونو رشتې وجود لري، چې دا کوم پاکسي وي تصفیه، چې د سیوی وینه چې د بیرته چیکیږي، د وینې جریان ته داخليږي، او د مثال مهم شان چې د لکه پروتینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخليږي، او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي، او پات اضافي توکي لکه مالګه، یوریا، همدارنګ ځینې نور مواد چې دي، هغه د تشو بول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي، خارجيږي، چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوي کوي. ورپسې رازو د هغه وروسته د پښتورګو کمی دندې چې دي، چې موږ عیني حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړل، هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکرارو، پښتورګي چې دي خپل ډېر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه لکه موږ وویل زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دي، هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنې د وینې تصفیه اجرا کوي، چې فاضله مواد، اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دي، د مایعاتو توازن ساتنه ده، او د مالګینو موادو توازن دی، چې مثال د سوډیم، پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچه چې کوي دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې موږ د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي، چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کوي دی را کنټرولوي. او همدارنګه د وینې فشار تنظیموي، دی چې دی د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي، چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې ده، هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی. یعنی کوم د کلسیم ویټامین ډي چې زموږ بدن د ویټامین ډي فالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کوي کلسیم جذب زیاتوي، او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل، کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي، زموږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده، د هغه سره د هیموستازیس عملیه ده، یعنی زموږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي، چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وی جوړښت وو، هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. رازو اوس نو د بدن دفاع وایو، زموږ د درس په ادامه سره د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی، هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی. هغه میکروبونه کې دایسي بکتریاوې وسی، کې دایسي ویروسونه، فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له عمل زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي، او هغوی یا لمنځه وړي او یا هم بې اغیزه کوي، تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیزه ونه چی. چې دغه د بدن د قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم ایمیونټی سیستم وایي. زموږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي، د میکروبونو په مقابل کې، چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي، د میکروبونو په مقابل کې دریجه د هغو سره جنګیږي، ترڅو زموږ د بدن صحت وساتي. راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. او غیر اختصاصي دفاع چې ده، هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنی دفاع ده، چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دی چې دی د خاصیت لري، یعنی میکروبونه نسي کولی خپل ترمنځ فرق وکړي، د ټولو میکروبونو په مقابل کې دی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس سي، یا مثلا نور وایرسونه سي، یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټولو په مقابل کې دی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولی چې د میکروبونو کوم میکروبونه چې دي، هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی سو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده، یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان پوه کړو چې په هغه کې څه څه شی شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي، چې هغوی چې دي د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي، یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی څه کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړني کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطر شاده. پوستکی چې دی د بدن د لومړي فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال د کوم فزیکي خنډونه چې دی لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبونو د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنې د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د څلور اعشاریه څخه پنځه څخه بیا د پنځه اعشاریه پنځه پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي هلته. همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خوله چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکي مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کېږي دغه مخکینۍ حجرې چې کېږي له منځه ځي، د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کېږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړې برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو موادو سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسو مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي. او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی دوی انزایمونه په مخاط چې دی ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دی هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغه په شاوخوا راسي بیا میده ته لږدوي چې هلته میده کې څه کیږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړېږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي. او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ میلمه د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم خپل یو یوټیوب چینل پرانستې ده. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. هغه له همدرد زموږ خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان اوروپی جنې په کوم ځای کې تولد شوی یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړمه شي ولرم. او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ رادیو او د خپل خبرونه لپاره ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسو خپرونه اوري. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لیکل نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم، نو د هماغه لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر خوشحاله شوم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی یم په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخې ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي وو.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی صنف یو، لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې بیا دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسې علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبورم چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون ده، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي د لپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې هماغه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ور نه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده؟ دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه خو عموما د شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کیږي، نو دغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بلابل برخی چې د ټول د ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري. کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سي باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي. زه هم نیمو کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پهځای ولم او کار به کوم په دغه برخه کې. نو د هغه لپاره د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپل خاصي پهځای ولولم او په هغه برخه کې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله. او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړ، همکاري پیل کړه؟
بله، د مهندسي پوهنتون په سمستر کې سما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله. هماغه دې له امله چې زه د ورځې خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړم. نو مخکې له څه زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. وسلم اته نه مې هم سره یو ځای ومه غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم سره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کې راپور متهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیولای، یا په کوم برخه کې؟
په لومړي کې ما د دوبلې لټانګ څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته لږه نتیجې کم موده کې بل اخره توانل چې راډیو خبرونه تلاره پیدا کړم. او هغه دې لا مشول چې نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف مسله هم همدا مسله چې ډېر کمه موده کې وتړندل چې تلویزیون خپرونه ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د یو ښې رسنۍ سره تقریبا سړنۍ پروګرام یا سړنۍ خپرونې د ویانې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او په خپل مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نور صاحب ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله. په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د ویان د پرزنټر په توګه وم، هم وروسته لغنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونه چلیږي د هغې د پروډوسر په حیث وم. ولې وروسته لغنه مې البته د هماغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې له امله شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده. نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې یو چینل ولرم او هماغه دې له امله شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې له امله شول چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر تلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخکې وکړله. دې شاید یو څه مودې لپاره، شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې و چې کچېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبکولای شي چې د خپل ځان لپاره د دغه یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کوي؟
بالکل نور صاحب، یو څه داسې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړي واوسي. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پوړي پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدی کسان هم دا وي په افغانستان کښې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید، دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کښې کار وکړم. په افغانستان کښې د پښتو ژبې په برخه کښې په سوشل میډیا کښې یا مثلا په ټوله کښې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کښې کله چې په رسنۍ کښې یو څوک خبرې کوي، د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل په ځانګړې توګه هغه حفاظت د هېواده بهر میشتي، هغوی نو ورو ورو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبوره دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا کورنۍ ژبه ورو ورو هېروي. ما په دغه هوډ باندې یوټیوب چینل پرانیسته، هغه مې غوښتل تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کښې ځانته یو قانون، ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دلې همه شوه چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نه شم پوهېږم چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم، ولې دا به د رسنۍ پالیسي نه وه. نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړی سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالې ورسوم.
ستاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لرئ؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه د لپکشو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لورکۍ ده هوراجانه، الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی موساجان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالیو نیک عمله واوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 12 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ور وپېژني؟
نور صاحب، زه اکثرا د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم، هغه کښې په رسنۍ کښې وي، هغه کښې زما په خپرونو کښې اوسي، حتی زما په کورنۍ کښې، زما د خپلو خپلوان دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دی د لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور، یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګري وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې مونږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو د هغه لپاره زه دغه څه خپرونو کښې عموما دا تیام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته یې وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمن لور دا وستا یو تشویق کرو یو یو دین نو چیز دل یو سی دیره مثلا په ارزان به یو سی ولی داس مینا یو تا ورکو داس یو خبر یو تا وایو نو زه راځم چې هغه ډیر یو ځانګړی احساس تر لاسه کړی ځکه زه خپل ایوانجل لیم یو میرمن يم زه دا ښه درک ولا سم چې کله چې د خپل ګاونډي یو خپل شاک چپل د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه وینم زه څومره احساس تر لاسه کړم نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته نورو ښځینه او ته نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړئ تر څو خوښوئ داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا چنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همه سي ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم میل مزم پایډېر
د مناسبتي ورځ نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي او هره خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره هم له نجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه غواړم همېشه دا پیغام خبر کړم چې خی تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانسئ. نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده. نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي یو ښه پیغام اوسي. ټوله طریقه یې په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
د دې تر څنګ نور څه یو بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه میلمانو را غواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده. دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما میلمانې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ډکوم او یا هم د استاد له لارې څخه. او دې تر څنګ یو بل خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې او د دې تر څنګ د ویاندویې یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته خپره کړم تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار ته شروع کړی ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې چاپتې کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زموږ هېوادوال یا زموږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. کله کله موږ د زده زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو دا وکړو دا وکړو. مثلا دا اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هر کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادوالو لورې بچې داسې یو کمنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرورت چې اوس ته راغلې په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظري او خبرې به د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو موږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته یې تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې یو هلته کله چې یو کس را جګېږي، یوه کورنۍ را جګېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه کسان لپاره موثره نه وي، د 500 نفر خو لپاره موثره وي. موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو راهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتې مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
چیلنجونه هم حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زموږ کورنۍ، زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سمت پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي، موږ کار کوو د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغه ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صرف زما په خپرونه کې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شم ثبتولی، ځکه لامل دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې، یو په یو بازار کې، په یو ځای کې، په یو نندارتون کې، په یو کتابتون کې، هر داسې ځای چې اوسي چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي هلته یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کې، شته د هر چا له لورې څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې، په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ افکار په دغه برخه کې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړې دي، او همغه دي لامل شي چې ماته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم. دغه لپاره
محدودیتونه شته. که لنګ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوس وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېرسي، یا مثلا داسې تېرسي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکاناتو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل شر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
Oh, لا يوم.